کسی موفق شود بین دکتر شدن و درس خواندن در فاکولتیت یک ارتباط دیده بتانه؟
السلام علیکم. په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې شوې. د ازادي راډیو د خبری مجلې ته مو زه نوریاس نوری هرکلی کوم. پیل د سات په خبرونو کوو. سبا دوشنبه د افغانستان په څه باندې شلو ولایتونو کې ماشومانو ته د ګوزن یا پولیو ضد واکسین ورکولو کمپاین پیلیږي. له پولیو خلاص افغانستان ویب سایټ چې د روغتیا نړیوال سازمان ملاتړ کوي نن خبر ورکړی چې دغه کمپاین به په کندوز، تخار، بغلان، پروان، کاپیسا، نورستان، لغمان، کونړ، کابل، ننګرهار، پکتیا، خوست، پکتیکا، غزنی، زابل، اروزګان، کندهار، هلمند، نیمروز او فراه ولایتونو او دغه راز د هرات په ځینو برخو کې عملي شي. دغه ادارې له ټولو کورنیو غوښتنه کړې خپلو ماشومانو ته چې عمرونه تر 50 کلونو کم دي دغه واکسین ورکړي څو له افغانستانه دغه ناروغي ورکه شي. افغانستان او پاکستان د نړۍ هغه دوه هیوادونه دي چې د ګوزن ناروغي پکې ختمه شوې نه ده. سږ میلادي کال په افغانستان کې د ګوزن شپږ مثبتې پېښې ثبت شوې چې ټولې په ننګرهار کې دي. د ګوزن یا پولیو وایروس د انسان پر عصبي سیستم حمله کوي او د هغوی د مرګ یا فلج سبب کیږي. دا وایروس په اوبو او خوراکي موادو کې له یوه ماشومه بل ته خپرېدلی شي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ اداره او چاوای اټکل کېږي چې اپ را روان 2040 کال کې به چې څو ورځې ورته پاتې دي په افغانستان کې شاوخوا 3,200,000 کسان بشري مرستو ته اړوي. او چا بشري اړتیاو ته د ځواب ورکولو په طرحه کې چې پرون شنبه خبره کړې ویلي دغه شمېر کسان د افغانستان د وګړو څه باندې نیمایي برخه جوړوي. دغې ادارې ویلي له ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول له پاکستانه په ډله ییز ډول د بې اسناد افغانانو ایستلو هم په افغانستان کې د بشري اړتیاو کچه لوړه کړې ده. د دې ادارې د اټکل له مخې په 2040 میلادي کال کې به 1,460,000 نور افغانان له پاکستان او ایران افغانستان ته ستانه کړی شي. پاکستان د نومبر میاشتې له لومړۍ نیټې د بې اسناد افغانانو ډله ییز اخراج لړۍ پیل کړې. د راپورونو له مخې له پاکستان د ستانه کړی شو افغانانو شمیر تر اوسه نږدې 15,000 کسانو ته رسیږي. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت یا پینټاګون وایي هغه بې پیلوټ الوتکه چې له ایران الوتنه کړې وه پرون د هند په سمندر کې په کیمیاوي موادو بار یوه کښتۍ ویشتلې ده. د پینټاګون یو ویان رویټرز خبري اژانس ته ویلي دغه کښتۍ چې د لایبیریا بیرغ ورباندې رپېده او د جاپان تر ملکیت لاندې وه د هند تر مالکیت او د هند تر ادارې لاندې وه د شنبې په ورځ تر غرمې مخکې په نښه شوې ده. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې دغه پیښه د اکتوبر میاشتې په اومه پر اسرائیل د حماس سخت دریز ډلې تر حملې وروسته د سیمه ییز کړکېچ د زیاتېدو او د انتقالاتو کرښو ته د ورپېښو نوي ګواښونو څرګندونه کوي. د امریکا متحده ایالات او اروپایي ټولنه حماس یوه ترهګره ډله پیژني. د یو بل خبر له مخې د اسرائیل پوځ وایي د حماس ډلې یو مهم مشر وژلی چې د دې ډلې د وسلوالو د وسلو د اکمالاتو مسؤول و. د اسرائیل هوایي ځواک پرون شنبه په خپله ایکس شبکه یا پخواني ټویټر کې په خپره کړې اعلامیه کې لیکلي حسن التراش د جمعې په ورځ د غزې ترهنګ د جنوب په رفح کې په یوه هدفي هوایي برید کې وژل شو. د اسرائیل هوایي ځواک هم په یوه اعلامیه کې د خبر پخلی کړی او ویلي دی التراش په غزې ترنګ کې د وسلو تولید او ویشل تنظیمول او له بهره مهمات قاچاقول. اوکراینی چارواکي وایي په تیرو 24 ساعتونو کې د هیواد پر جنوبي ښار خیرسون د روسي پر راکټي حمله کې لکتر لږه څلور کسان وژل شوي او 9 تنه نور ټپیان شوي دي. د خیرسون د سیمه ییزې پوځي ادارې مشر الکساندر پروکودین په ټلګرام لیکلي چې د روسي پوځیانو پر خیرسون یو اویا توغندي ویشتلي چې د ښار مرکز د استوګنې سیمې روغتیا یو تعلیمي بنسټونه او د غراز اساسي بنسټونه په نښه کړي دي. د په وینا په قربانیانو کې یو پوخ عمر جوړا او یو ماشوم شامل دي. اوکراینی ځواکونه د تیر میلادي کال په نومبر میاشت کې د څو میاشتو د جګړو وروسته خیرسون سیمه ونیوله، خو روسي ځواکونو بیا هم پر دې سیمې راکټي حملو ته دوام ورکړی. بلخوا کیف وایي د اوکراین د هوایي مدافع دستګاهو تیره شپه د روسیې لخوا د 15 توغول شوو بې پیلوټه الوتکو له ډلې 14 ویشتلې. دا د شاهد په نوم په ایران کې جوړې شوې بې پیلوټه الوتکې دي. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. وړاندې په راپورونو کې به واورئ چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره و چا وایي د افغانستان نیمایي نفوس به را روان 2040 کال کې بشري مرستو ته اړتیا ولري. ډېر خلک روان ژمي ته هم ورختا دي. پاکستان ته افغانستان نه ویستنول شوی کډوال هم شکایت کوي چې ورسره لازمي مرستې نه دي شوی. د جمی په پیلې دوسر یو شمیر کورنۍ بیا وایي چې له بریښنا به برخې دي او د لرګیو د اخیستو وسم لري، خو ګاز کاروي او د ګاز نیولو له خطر سره هم مخ کیږي.
دو شپې مخکې د مونږ ټول فامیل ګاز نیولی و، د شفخانې ته تللی و، نن بیرته راغلو د شفخانې نه.
سبا دوشنبه د افغانستان په تباند شلو ولایتونو کې له 15 کلونو کم عمره ماشومان ته د ګوزن یا پولیو ضد واکسین ورکولو کمپاین پیلېږي. دا کمپاین داسې مهال پیلېږي چې د روغتیا نړیوال سازمان په دې وروستیو کې اندېښنه ښکاره کړې چې افغانستان ته له پاکستان له نویو ستنېدونکو کډوالو سره د پولیو د وایرس د سرایت زیات خطر شته.
د دې کمپاینونو اهمیت په دې وخت کې ډیر زیات دی، ځکه افغانستان ته نوي کډوال راستنیږي او پاکستان او افغانستان هغه دوه هیوادونه دي چې له دې ناروغۍ ماشومان اوس هم کړي.
په دې اړه مو د پولیو ضد واکسینو د کمپاینونو له یو متخصص سره مرکه کړې. په نړیوالو مسایلو کې په غزه کې د روانې جګړې له وروستي حاله مو خبرو.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
روزو د خبرونه لومړی موضوع ته د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي اداره او چا وایي د افغانستان نیمایي نفوس به پر روان 2040 کال کې بشری مرستو ته اړتیا ولري. او چا په 2040 کال کې د افغانستان بشری اړتیاو ته د رسیدو په پلان کې ویلي خوراکي توکي د څښاک اوبه روغتیایي او ښوونیزې اسانتیاوې د دې کال په لومړیتوبونو کې دي. او چا کډوالۍ، اقلیمي بدلون او د بودیجې کمښت له هغو ننګونو بللي چې بشري اړتیاوې لا ډېرې کړې دي. جزئیات دی امید زهیر مل پر پورت کوي.
په 2040 کال کې د افغانستان بشری اړتیاو ته د رسیدو پلان، دا پلان چې د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي دفتر جوړ کړی پکې راغلی. په 2040 کال کې 3.1 میلیون افغانان بشری مرستو ته اړتیا لري، چې په دوی کې 18.3 میلیون وګړي لومړیتوب کې دي. او چا په 2040 کال کې په دیش میر اړمنو افغانانو ته د کلیدي مرستو لکه خوراکي توکو، د څښاک اوبو او روغتیایي او ښوونیزو اسانتیاو برابرول اړین ګڼلي. خوای 3.6 میلیارد ډالرو ته اړتیا ده چې دا مرستې اړمنو ته ورسیږي. د اوچا له قوله افغانستان اوس مهال د 4 لسیزو جګړو، فقر، اقلیمي بحران او په عمومي ژوند کې د ښځو د مشارکت پر وړاندې د خنډونو جوړولو له بدو پایلو سره لاسو ګرېوان دی. په راپور کې زیاته شوې د 2021 کال په اګست کې رامنځته شوي سیاسي بدلون په ښارونو او کلیو کې د خلکو د ژوند محدود فرصتونه لا هم سخت کړي دي، او د افغانستان کمزور اقتصاد چې په بشري او نورو مرستو تکیه دی د ښځو په اقتصادي فعالیتونو د بندیز له امله لا زیاتو ننګونو سره مخ شوی دی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر د طالبانو حکومت لخوا پنجونو او ښځو د طالبانو سخت بندیزونو ته په اشاره لیکلي. د ښځو پر وړاندې دوامدار محدودونکو تګلارو مرستو او خدماتو ته د ښځو د لاسرسي مخنیولي او تر څنګ د نړیوالې ټولنې په ښکېلتیا او د مرستو رسونکو په مرستو هم منفي اغیزه کړې ده. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر په کور دننه د افغانانو بې ځایه کېدل، د کډوالو راستنېدنه، اقلیمي بدلون او د بودیجې کمی هغه لویې ننګونې بللي چې په دې هیواد کې بشري اړتیاوې ډېرې کړي خو اغیزمنو ته لاسرسی محدود کړی دی. په راپور کې راغلي که څه هم اوس شخړې پای ته رسېدلې، خو لا هم د ناچاو د توکو خطر په ډېر شمېر بې ځایه شویو، اقلیمي بدلون په ځانګړې توګه وچکالۍ، د سفر محدودیت، د جنسیت پر بنسټ تاوتریخوالي، د ماشومانو کار له وخته مخکې واده او د رواني روغتیا په برخه کې اړتیا او ستونزو له امله دا هېواد د بیړني حالت په لومړۍ درجه کې دی. او چا د خپل راپور په پای کې که څه هم بشري مرستې اړینې بللې، خو د ستونزو د دایمي حل لپاره یې د غیر نظامي بنسټونو جوړول او پښو درول مهم بللې. په همدې حال کې یو شمېر افغانان هم په ساړه ژمي کې له خپل بد وضعیت ځوري. عبدالرحمن وایي حیران دی چې په دې سوړ ژمي کې څه ډول خپله کورنۍ وساتي. محمد ابراهیم هم له ورته برخلیک سره مخ دی.
واړه بچیان دي همداسې وباره یوغو دومره یوه ګوله نه پیدا کېده. اتې بازار کې دغه وسالو ګان جوړ شوم، بازار کې خرڅوم، یعنی په کور کې لس نه پاره.
او چا داسې مال په 2040 کال کې د افغانستان نیم نفوس ته د بشري مرستو پر رسولو ټینګار کوي چې د خوړو نړیوال پروګرام او یو شمېر نورو مرستندوی سازمانونو د بودیجې کمښت او تر څنګ د طالبانو حکومت لخوا د نجونو او ښځو په کار د بندیز له امله خپلې مرستې کمې کړي او یا هم خپل فعالیت درولای دی.
و مورد چې ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي اداره او چاوایی د افغانستان نیمایي نفوس بر روان 2023 کال بشری مرستو ته اړتیا ولري. افغانستان ته له پاکستان نوي ستنول شوي یو شمېر کډوال هم شکایت کوي چې ورسره لازمې مرستې نه دي شوي. دا په داسې حال کې ده چې د کډوالو نړیوال سازمان IOM او د خوړو د نړیوال پروګرام په شمول د یو شمېر مرستندوی ادارو او د طالبانو د حکومت اړوند چارواکو ویلي چې له هغو کډوالو سره د تورخم او د سپین بولډک په پوله مرستې کوي چې له پاکستان په زور ایستل کېږي او افغانستان ته استنول کېږي. نور حالې په دې رپورټ کې اورئ.
د جمع پر رسیدو په افغانستان کې د اقتصادي کړکیچ او بیوزلۍ له امله له پاکستانه یو شمېر تازه راستانه شوي کډوال د خپل ژوند د وضعیت په اړه اندېښمن دي او ادعا کوي چې تر اوسه ورسره هیڅ ډول مرسته نه ده شوې. دوی ازادي راډیو ته وویل له ګڼو اقتصادي ستونزو، بیوزلۍ او بیروزګاري سره مخ دي. د پروان ولایت اوسیدونکو حسنه عزیزي چې په دې وروستیو کې له پاکستانه افغانستان ته راستنه شوې ده د خپل ستونزو په اړه وایي.
موږ سره هیڅ مرسته نه ده شوې، اوس ژمی هم راورسېد. د ځای کور او اقتصادي ستونزې ډېرې دي. له یوې خوا بېوزلي او بیکاري او له بلې خوا سړه هوا او ماشومان، چې دا هغه کورنیو ته چې افغانستان ته ستانه شوي لویې ستونزې دي.
دغه شان امین انصاري چې دا هم په دې وروستیو کې له پاکستان څخه کابل ته راستون شوی وایي چې هیڅ مرسته نه ده ترلاسه کړې.
نه سرپناه شته او نه هم د سون توکي، نه ارتزاقي مواد شته او نه کالي. هیڅ هم نشته، کار هم نشته چې ورسره ورځنۍ ستونزې حل کړي. په کابل کې مې هیڅ نه دي لیدلي چې څوک له چا سره مرسته وکړي، او نه مې په دې اړه له چا نه څه اورېدلي چې د ارتزاقي موادو مرسته شوې وي. هغه د پیسې خو اصلا چا نه دي ورکړي. دا خبرې یوازې د نومنیکۍ لپاره ویل کېږي.
خود طالبانو حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت تل ادا کوي چې د نړیوالو مرستندویو مؤسسو په مرسته په پولو کې بیلابیلې کمیټې له راستنیدونکو سره په مرستو بوختې دي، او د نورو مرستو تر څنګ هرې راستنې شوې کورنۍ سره 10,000 افغانۍ نغدې مرسته کېږي. دغه وزارت د شنبې په ورځ هم په خپله ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر پاڼه کې ادا کړې وه چې په تېره یوه میاشت کې یوازې د دغه وزارت ولایتي کمیټو په 9 ولایتونو کې له 10,000 بې ځایه شوي او راستنیدونکو کورنیو سره مرسته کړې ده. په همدې حال کې د طالبانو حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت سرپرست تخار ولایت ته د خپل سفر په ترڅ کې له پاکستان او ایران څخه د راستنه شویو افغانانو د ملاتړ د دوام په ټینګار د مرستو راټولولو اعلان کړی. د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې باختر دولتي خبري اژانس د شنبې په ورځ راپور ورکړ چې خلیل الرحمن حقانی له خلکو او کورنیو او نړیوالو مرستندویو مؤسسو څخه وغوښتل چې له پاکستان او ایران څخه راستنه شویو کډوالو سره مرسته وکړي. د سرچینې د راپور له مخې یوازې په تیرو 24 ورځو کې له پاکستان څخه 1,359 تنه کډوال په جبري توګه د تورخم او سپین بولډک له لارې راستنه شوي دي. د پاکستان حکومت د نومبر له لومړۍ نیټې د استوګنې له اسنادو پرته د افغانانو د ویستلو بهیر پیل کړی او ویلي دي چې تر 1.1 میلیونه ډېر افغانان به له دغه هېواده ویستل شي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یو چا د شمیرو له مخې د روان کال د سپتمبر له 15 راهیسې له پاکستانه څه باندې 1,00,000 افغان کډوال افغانستان ته ستانه شوي دي. د طالبانو حکومت د ریاست الوزراء اداري مرستیال عبدالسلام حنفي تېره اونۍ په کابل کې په یوه غونډه کې وویل چې له بېلابېلو هېوادونو څه باندې 100,000 کډوال په زور افغانستان ته راستانه کړل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې دوه اونۍ وړاندې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري UNHCR خبرداری ورکړی و چې له پاکستانه د ښځو او ماشومانو په ګډون ډېری راستانه شوي افغان کډوال له خطر سره مخ دي، او که دوی ته کافي سرپناه ونه رسیږي ښایي په روان ژمي کې مړه شي.
د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19, 21, 25 مترو.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
سبا د شنبې د افغانستان په باندې شلو ولایتونو کې له 15 کلونو کم عمر ماشومان ته د ګوزن یا پولیو ضد واکسین ورکولو کمپاین پیلېږي. دغه کمپاین داسې مهال پیلېږي چې سږکال په افغانستان کې د پولیو شپږ مثبتې پیښې ثبت شوي، او د روغتیا نړیوال سازمان هم په دې وروستیو کې اندېښنه ښکاره کړې چې افغانستان ته له پاکستان له نویو ستنېدونکو کډوالو سره د پولیو د وایرس د سرایت زیات خطر شته. په دې اړه مې په افغانستان کې د پولیو ضد واکسینو د کمپاینونو له یوه متخصص سید کمال شاه سید سره مرکه کړې، او په پیل کې مې ترې پوښتنه کړې چې د پولیو د واکسینو دغه نوی کمپاین تر څه حده کولی شي د پولیو د وایرس د لا خپرېدو خطر کم کړي.
زما پخوانی تجربه ته چې پخوا د پروګرام سره ما کار کړی و د هغه په اساس زه ویلی شم چې د دې کمپاینونو اهمیت په دې وخت کې ډیر زیات دی، ځکه افغانستان ته نوي کډوال راستنیږي بیرته خپل هیواد ته له پاکستانه، او پاکستان او افغانستان هغه دوه هیوادونه دي چې له دې ناروغۍ ماشومان اوس هم کړیږي، ماشومان پرې اخته کیږي، پیښې په افغانستان او پاکستان دواړو کې شته. نو په داسې پښتنو کې د کمپاینونو اهمیت ډیر زیات دی، او په خاص ډول باندې د دې تر څنګ چې په کلو بانډو کې ماشومان واکسین سي باید هغه کډوال چې راستنیږي هغو ته هم خاص توجه وشي تر څو دوی ټول واکسین واخلي او
د روغتیا د نړیوال سازمان دغه اندېښنه تاسو څومره جدي بولئ؟ آیا دغه کډوال چې له پاکستان نه بیرته افغانستان ته راستنیږي، یعنی د دې احتمال شته چې په دوی کې به د پولیو وایرس وي، یا دوی به دغه د پولیو وایرس هم له ځان سره انتقالوي؟
د پولیو ناروغي وروستۍ کومې پیښې په افغانستان او پاکستان کې رامنځته شوي دي، یا کوم محیطي سمپلونه چې مثبت راغلي دي د وایي وادونو کې د هغو جینیټیک تړاو ته که وکتل سي، نو لاغه دا بخي واضح معلومه ده چې دا وایرس د دواړو وادونو ترمنځ تګ او راتګ کوي. نو دا د نړیوال روغتیا سازمان دا وینا چې خلک یا ماشومان له ګواښ سره مخ کوي، دا په ځای وینا ده، ځکه وایرس د همدې دواړو وادونو ترمنځ تګ او راتګ کوي، او د هغو خلکو له لارې انتقالیږي چې نه بلې واته تګ کوي. نو په دې داسې حالاتو کې طبعا کله چې ډېر ماچار بیرته خپل هیواد ته راستنیږي، نو دا خطر له ځان سره راوړي، احتمال شته. او بله خبر که موږ تاسې وګورو، په پاکستان کې هم د پولیو ډېرې د خطر سیمې چې کومې دي، هغه د خیبر پختونخوا سیمې دي، بیا بلوچستان کې کوټه چمندا سیمې دي، او کوم افغانان چې هلته په پاکستان کې استوګن دي هغه هم ډېری په همدې سیمو کې دي. نو بس کله دوی بیرته راستنیږي طبعا له ځان سره دا خطر او د دې وایرس د راوړلو امکانات ډېر دي.
بله، دغه د پولیو د مثبتو پیښو د دو کې اوږد ځنډ، روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې په تیرو څلورو میاشتو کې په افغانستان کې د پولیو کومه نوې مثبته پیښه نه ده ثبت شوې، که ثبت شوې دي هغه مخکې ثبت شوې دي. موږ شاهد چې پرله پسې په ننګرهار څو ولسوالیو کې د پولیو مثبتې پیښې ثبت شوې، هغه هم د یوې میاشتې تقریبا یا د دو میاشتو په موده کې. دغه ځنډ علت څه دی چې دومره ځنډ رامنځته کیږي بیا یو دم د پولیو ډېرې پیښې ثبتېږي، ولې علت څه دی؟
د پولیو لمزولو سکم پروګرام دی، په دې کې یو داسې خاص سیزن یا موسم راځي چې په هغه کې د دې ناروغۍ د خپرېدو چانسونه ډېر وي. طبعا د پولیو ناروغي وایرس په دوبي کې ډېر په چټکۍ سره خپرېږي، دې ته های ترانسمیشن سیزن وایي، چې هغه تقریبا د مارچ له میاشتې نه شروع بیا د سپتمبر تر میاشتې پورې وي، له سپتمبر نه بیا تر فبروري پورې یا مارچ پورې. دا سیزن چې د لو ترانسمیشن سیزن دی، په دې کې اوا یخوي، په یخ هوا کې د پولیو ناروغي وایرس خپرېدل په مقایسوي ډول سره کم وي. نو یو علت یې دا کېدای شي، دوه علت یې هلته کمپاینونه ډېر زیات ترسره کیږي په افغانستان کې، موږ تاسې ګورو تقریبا هر میاشت کمپاین وي، او د دې تر څنګ نړیوال روغتیایي سازمان د سرویلانس یو ډېر قوي سیستم لري، د هغه له لارې دوی ټولو سیمو ته لاسرسی لري. اوس په افغانستان کې لاسرسی ستونزه هم نشته، نو طبعا هلته به کېدای شي د وایرس هغه خپرېدل کم شوي وي. خو بیا هم کله چې هلته وایرس د پخوان نه شتون لري، ته په مطلق ډول باندې دا امکان نه شي ردولی چې نورې پیښې به راځي.
سید صاحب، دغه اوس چې زموږ تاسو غږ کورنۍ او کورنیو ته څه سپارښتنه لري؟
کورنۍ د پولیو له منځه وړلو پروګرام سره یوازینی کومک چې کولی شي هغه دا دی چې دوی باید خپل ماشومان د کمپاینونو په ترڅ کې واکسین کړي. دا د دوی غټ کومک دی چې دوی له پروګرام سره وکړي، او د دې تر څنګ کوم د اګاهي پروګرامونه چې دي په هغه کې دوی دا مرسته کولی شي که یو څوک د دې ناروغۍ له اضرارو خبر وي یا د واکسین له اهمیت پوه وي، هغه د خپل ټولنیز مسؤلیت له مخې باید په خپل کلو کې، خپلو خپلوانو کې، خپلو بانډو کې یا نور خلک هم خبر کړي. ځکه په افغانستان کې د خبرتیا ستونزه هم یو جدي ستونزه ده، هلته ډیری خلک له داسې شیانو زر نه خبرېږي. که څه هم هلته د دې لپاره برنامې شتون لري، خو د لرو پرتو سیمو خلکو ته معلوماتو ته لاسرسی ډېر ستونزمن دی.
په افغانستان کې د پولیو ضد واکسینو د کمپاینونو له متخصص سید کمال شاه سید سره مرکه و. البته د هغه کمپاین په ارتباط چې سبا ټاکل شوی د افغانستان په یوشتو ولایتونو کې پیل شي، له 15 کلونو کم عمره ماشومانو ته د ګوزان یا پولیو ضد واکسین ورکول کېږي. دا په داسې حال کې ده چې سږ میلادي کال په افغانستان کې د پولیو شپږ مثبتې پېښې ثبت شوي چې شپږ واړه په ننګرهار ولایت پورې تړلې دي، او د روغتیا نړیوال سازمان WHO هم اندېښنه ښکاره کړې چې افغانستان ته له پاکستان له نویو ستنېدونکو کډوالو سره د دې خطر شته چې د پولیو وایروس نورو سیمو ته سرایت وکړي. که ماشوم واکسین کړی ګوزانې نه وهي، د وی شبي غفلت مو د ماشوم راتلونکي له مصیبت سره مخامخوي. ستاسو لږ زحمت یې ژغورلی سي. د ګوزن ضد واکسین مو ماشوم له فلج کېدو ساتي. ازادي راډیو او ری وړاندې د افغانستان په اړه ځینې نور راپورونه هم لرو، خو اوس یو نړیواله موضوع راخلو. په غزې ترنګ کې د جګړې د دوام په اړه د اندېښنو په منځ کې د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر د اسرائیل صدر اعظم سره ټلیفوني خبرې وکړې. سپینې ماڼۍ وایي جو بایدن او بنیامین نتنیاهو د اسرائیل د پوځي عملیاتو پر اهدافو او نورو پړاوونو بحث وکړ، او په غزه کې د ملکیانو پر خوندیتوب ټینګار وکړ. جزئیات په دې راپور کې اوري.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره د شنبه په ورځ ټلیفوني خبرې وکړې. بایدن په دې با پرون کمپ ډیویډ ته تر روانېدو مخکې خبرې لانو ته وویل:
ما نن شنبه له نتنیاهو سره اوږدې خبرې وکړې. دا یو خصوصي مکالمه وه.
د رویټرز خبری ایجنسی د راپور له مخې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر خبریالانو ته ویلي چې له نتنیاهو یې د اوربان غوښتنه نه ده کړې. د بایدن او نتنیاهو تر ټلیفوني خبرو وروسته سپینې ماڼۍ په یوه خبرپاڼه کې وویل چې دغو رهبرانو په غزه کې د اسرائیل د پوځي عملیاتو پر اهدافو او نورو پړاوونو هم په خپلو کې بحث وکړ. د حماس افراطي ډلې خلاف د اسرائیل حمله وروسته له هغې پیل سوې چې لومړۍ دغې ډلې د اکتوبر میاشتې پر اوومه پر اسرائیل په حمله سره لږ تر لږه 1200 کسان ووژل او شاوخوا 240 نور کسان یرغمل کړل. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه د حماس افراطي ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. د حماس تر ولکې لاندې د غزې د روغتیا وزارت چارواکو ویلي چې په تیرو څه باندې دو میاشتو کې په غزه کې د جګړې په نتیجه کې تر 30,000 ډیر فلسطینیان وژل شوي، خو دغه شمیرې د خپلواکو سرچینو لخوا تایید شوي نه دي. سپینې ماڼۍ وایي چې ولسمشر بایدن له نتنیاهو سره په ټلیفوني خبرو کې ټینګار وکړ چې په غزې تړانګه کې د بشري رضاکارانو په ګډون ملکیان باید په هر قیمت چې وي خوندي سي. د جرمني خبری آژانس د خبر له مخې د سپینې ماڼۍ په خبر پاڼه کې راغلي دا مهمه ده چې ملکیان له هغو سیمو چې جګړه پکې روانه ده په خوندي ډول ووځي. سپینې ماڼۍ ویلي چې بایدن او نتنیاهو د ټولو پاتو یرغمل سوو کسانو د خوشې کېدو په باب خبرې کړې دي. د هغه لنډمهاله اوربند پر مهال چې وبرځې دوام وکړ، د لسګونو فلسطیني بندیانو د خوشې کېدو په بدل کې ځینې یرغمل سوي کسان خوشې سول. بلخوا د اسرائیل پوځ پرونه وخت اعلان وکړ چې د غزې تړانګې په شمال کې خپل مځکني پوځي عملیات پراخ کړي دي. د اسرائیل د پوځ ویان دانیل هګاری ویلي چې اسرائیلي ځواکونه په ګڼمیشتو سیمو کې په سختو وسلوالو نښتو بوخت دي. د هغه په وینا دغه ځواکونه د حماس افراطي ډلې د وسلوالو د سنګرونو پر لوري د مخکې تګ په حال کې دي.
له خبرونو ور اخوا
د ازادي رادیو سپورتي خبريال بختيار ساحل هم را سره د ټلیفون لاري وصل دی. ساحل صاحب، د سپورت په دګر کې ورستي مهم خبرونه څه دي؟
نوري صاحب سلامونه تاسو ټول اوریدونکو ته. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې نن ولي کلچی ملي نولس کلنه لوبډلې د سویلي افریقا جانسبرګ ښار ته له عربي متحده اماراتو څخه روانه شوې ده. یا د لوبډله به په سویلي افریقا کې تر نړیوال جام مخکې د کوربا سویلي افریقا او هندستان ملي لوبډ انډر 19 لوبډله سره په یوې دریاړخیزي لوبلړۍ کې برخه واخلي. دغه لوبلړۍ د راتلونکي د جمعې پورې د دسمبر په 29 نیټه پیلېږي چې افغانستان به پکې لومړی لوب له هند سره ترسره کوي. د دې سیالیو په ترڅ کې هر لوبډله یو د بل پر وړاندې دوه دوه ځل لوبي کی او دوه مخکښ لوبډلې به بیا د جنوري په 10 نیټه پایلو به ترسره کړي. تر دې سیالۍ وروسته به بیا نړیوال جام سیالۍ پیل شي چې افغانستان په ډی ګروپ کې له پاکستان، نیوزیلند او نیپال هیوادونو سره سیالۍ ترسره کړي. دا په داسې حال کې ده چې لا د یادو سیالیو لپاره افغان کرکټ بورډ ادارې خپل لوبډله نه دی اعلان کړي چې په ټولنیزو رسنیو کې هم یو شمیر یو ځینې غوغاوې خپرې کړې دي. د خلکو نیوکې دا دي چې کرکټ بورډ ځینې لوبغاړي پرته لاغه پروسی چې دوی ورته ټاکلې و دغه لوبډلې ته اچولې دي. ښکاری او تر ډیره پورې یادونه کیږي چې د محمد دبی ساحل زوی حسن ساحل د 19 کلن لوبډلې ته راوستل شوی او د غراز د راشد خان شینواری وراره عثمان شینواری هم د پروسی د ترسره کولو پرته لوبډلې ته راغلي دي. او د ځینو لوبغاړو نمونه ذکر کیږي چې پاغه کې یما رب د غراز حزب الله دوران او محمد هارون خان چې مخکې د 19 کلن لوبډلې لوبډل مشر هم و ل کوم معلومو مسائل پرته ل لوبډلې کې نول شوې دي. په داسې حال کې چې یاد لوبغاړي په ورستۍ سیالیو کې ډېر ښه ځلېدلې هم دي.
د هند او د استرالیا د خزینه کرکټ لوبډلو ترمنځ هم سیالي وکړه. لند په دې اړه راته معلومات راکړي.
په لومړي ځل هندي لوبډله وتوانېد چې د استرالیا خزینه لوبډلې ته په ټیسټ کرکټ کې ماتې ورکړي. جالب دا ده چې دواړو لوبډلو په لومړي ځل په 1980 کال کې لومړی ټیسټ سیالي لوبولې او وروسته له یو ډول ټیسټ سیالیو هم سیالي ګټلې.
کور ودان د ازادي رادیو سپورټي خبريال بختيار ساحل لو او د همدې خبرونه ورسته راپور د جمی پر رسیدو او د خلکو کمزور اقتصاد لامل په افغانستان کې په دې ورسته کې د غاز نیونه پیښه هم ډیره شوې ده. بیلابیل ولایتونه یو شمیر اوسیدونکو وایي چې برېښنا نشته او د لرګیو د اخیستو وسم نه لري.
په داسې حال کې چې نن د جمی دریمه ورځ ده او یخنی هم مخ په ډیریدو ده، د افغانستان د بیلابیل ولایتونو یو شمیر اوسیدونکو وایي د کورونو ګرمولو او روښانه کولو لپاره غاز کاروي. په داسې حال کې چې د غاز نیونې د پیښو د زیاتوالي په اړه اندېښمن دي. د جمعې په ورځ په بدخشان ولایت کې یوه نوې واده شوې جوړه د غاز نیونې پیښې ښکار شول. د بدخشان ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست سرپرست حکمت الله محمدي دوشنبه په ورځ رسنیو ته وویل د دې پیښې له امله چې د جمعې په ورځ د بدخشان ولایت په وردوج ولسوالۍ کې شوې نوې مړه او زوم په کوما کې دی. ومغوښتل د دې پیښې د قربانیانو له کورنۍ سره هم وغږیږو خو بریالي نه شو. خو یو شمیر نورو کورنیو هم ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې ورته پیښو سره مخ شوي دي. د پروان ولایت د غوربند ولسوالۍ اوسیدونکی عثمان وای له دې امله چې د لرګیو او سکرو د اخیستو توان نه لري غاز کاروي، خو د ده په خبره دوه ورځې وړاندې ټوله کورنۍ غاز نیولې وه. نوموړی ازادي راډیو ته وویل
تاسو پوهیږئ چې کاروبار ډیر نشته، نو موږ د لرګي او د غشان پیسې نه لرو. کله کله چې ډیر ساره شي بیا د غاز استعمال کوو، استفاده کوو د کور کې. بدبختانه د شپې مخکې د موږ ټول فامیل غاز نیولی و، بیا شفخانې ته تللی و. نن بیرته راغلو د شفخانې نه، یو ماشوم هم و د ما وراره، هغه هم بیخي حالت ډیر خراب و. بیا خوشبختانه چې اوس ښه ده ټول.
د نیمروز ولایت اوسیدونکي سیدي ازادي راډیو ته وویل چې د ده یو نږدې خپلوان هم د غاز نیونې پیښې شاهدان و.
زموږ یو خپلوان د کور د ګرمولو لپاره غاز کارولی و. د دې لپاره چې برېښنا نشته، له یوې خوا نه د کورونو د ګرمولو لپاره له غاز څخه ګټه پورته کوي او له بلې خوا د روښنایي لپاره، چې دا د دې لامل شوی چې سایه بنده شي. کله چې د دوی پام وشو او روغتون ته ورسید، حالت یې ډیر خراب و. څو چې درملنه یې وشوه، اکسیجن ورته ولګید، بیا ورو ورو ښه شول.
د غاز نیونې د پیښو د شمیرو او په دې اړه د عامه پوهاوي په برخه کې د اقداماتو په اړه مو د طالبانو حکومت د روغتیا وزارت ویان شرافت زمان وپوښت، خو نوموړي د دې راپور تر خپرېدو زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر الیاس غفورزی وایي چې د غاز پیښې په ژمي کې زیاتېږي، خو خلک باید یو شمېر ټکو ته پام وکړي.
هغه کسان چې وروسته له غاز ګرفتګي نه مبتلا په دغه حالت کېږي یا مثلا ظوفیت ته ځي، نو فورا اول خو په کور کې عاجل هغه منبع چې غاز تولیدوي هغه باید قطع شي. دوم، مریض عاجل آزادې هوا ته انتقال شي. په درېم مرحله کې مریض شفاخانې انتقال شي تر هغو چې مکمله تداوي وشي.
د یادونې ده چې د ګازو ترڅنګ ډیری خلک په افغانستان کې په ژمي کې په ځانګړي ډول هغوی چې سندلې کاروي سکاره هم نیسي. په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته بیکاري او بېوزلۍ ډیره شوې ده او خلک د خپل کمزوري اقتصاد څخه شکایت کوي. یو شمیر دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې تر دې مخکې ویلي وو چې سږ کال د اقتصادي ستونزو له امله د سون توکو د پیرلو وس نه لري او هڅه کوي چې ارزانه او اقتصادي وسیلې وکاروي. دوی دغه شان د برېښنا د پرچاوي له ډیرېدو هم شکایت کړی و. خو اړوند مسؤلینو د دغه شکایتونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې نوې ځواب کړي. که څه هم د افغانستان په مرکز او ولایتونو کې د تیلو بیه یو شان نه ده، خو د کابل اوسیدونکي وایي چې د یو ټن لرګیو بیه لس زره